څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د طالبانو دفاع وزارت له روسیې د هوایي دفاع د وسلو د پیر راپورونه رد کړې دي. د دغه وزارت ویاند عنایت الله خان رسمي نن په خپله ایکس پاڼه کې ادعا کړې چې په دې اړه د یاد وزارت د لوجستیک د چارو د رئیس عبدالبصیر صابری خبرې تحریف شوې دي. عبدالبصیر صابری له تاس خبري اژانس سره په مرکه کې چې دوی ورځې مخکې خبره شوې ویلي وو د طالبان حکومت د شرایطو په برابرېدو سره د دې لیواله دی چې له روسیې څخه د هوایي دفاع او هوایي حریم د کنټرول وسایل او تجهیزات وپیري. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقید اسلامي همکاریو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د مرکزی بانک د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو غوښتنه وکړه. شغل متقی پرون ناوخته د اسلامي همکاریو سازمان غونډې ته چې د کامیرون په پلازمینه یاوندې کې جوړه شوې وویل
ټول هیوادونه باید افغانستان د مرکزی بانک د ټولو شتمنیو د آزادولو او له افغانستان څخه د اقتصادي او د افغانستان اسلامي امارت له مشرانو څخه د سفری بندیزونو د لړکولو لپاره جدي هڅه وکړي.
متقی زیاته کړه چې د شتمنیو کنګلېدو د بانک چارې اقتصادي وده سیمه ییزه سوداګري او اړیکې له خنډ سره مخامخ کړي. د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو امریکا د افغانستان بانک شاوخوا و میلیارد ډالر پانګه کنګل کړه. لاسي رډو خبرونه اوري. قطر له جرمني څخه د اتیوش افغانانو د اخراج په اړه د جرمني او طالبانو د حکومت ترمن په خبرو کې مرسته کړې. الجزیره تلویزیون نن دا خبر ورکړ. پورا پور کې د قطر د بهرنیو چارو د وزارت او چارواکي په حواله راغلي چې قطر په دې برخه کې د جرمني په غوښتنه همکاري کړې ده. د قطر هوایي شرکت د جمعې پورز د جرمني د لایپزیګ ښار څخه د جنایي فعالیتونو په تور 28 افغانان د کابل هوایي ډګر ته انتقال کړل. جرمني د طالبانو له رژیم سره چې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقوقو په پراخو سرغړونو تورن دی ډیپلوماټیک اړیکې نه لري. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وی سرچینې ویلي د قطر دند داوه چې د دوړو لورو ترمن پیغامونه تبادله کړي. د جرمني سمیز چارواکي وی یوې شزي د چړې په گزارونو شپږ کسان ټپیان کړي. پیښه پرون ناوخته د جرمني پولیسي شار زیګن کې په یو مسافرونکو موټر کې شوه. پولیسو ویلي بریدګر یو درويشت کلنه جرمني ده چې رواني تکلیف لري او مخدره مواد کارول. د دریو ټپیانو حالت ښه نه دی. داو خبرونه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسا ازادي راډیو.com کې اوري. وړاندې په خبرونه کې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو درې کاله پوره شول. د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وای چې افغانستان اوس د ترهګرو په خوندي پناه ځای بدل شوی. د چارو کتونکي علي احمد جلالي وای چې امریکا اوس هم په افغانستان کې ترهګر ځپلی شي.
ټکنالوژي انکشاف کړی دی. د ټکنالوژي په مرسته باندې کولای شي چې ډېر خطر پیښیږي بیا نو په مقابل کې اقدام وکړي.
په کندهار کې د فارمونو سشتنان له چارواکو د درملو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
د غو مریضي خونه یو د جړی مریضي ده او بل د نش پرخیج د مریضي ده او یو بل کم مریضي ده د غولان زو پرسیج ده دغه څه به خیر ډیر خلک توانیان کله غوې مریض وځه.
د زهرو کاروان په خبرونه کې د یو موتات سرګندونی لرو چوي نشو عبادت تر هیر کړي.
هغه پنځه وخت نه سلور وخت راغی سلور وخت نه درې وخت راغی به دې د مون نمنګ نه یې شو مون نم پاتې شو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د بشپړ لیشت د درې کلنې په مناسبت په یو بیان کې ویلي د امریکا په دې اقدام سره افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په یو خوندي پټن ځای بدل شوی. په بیان کې د دې کمیټې د مشر مایکل مکال په حواله راغلي افغانستان کې اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې شزي تر ظالمانه اثرات لاندې ژوند کولو ته اړ شوی دي. مکال دا انتقاد هم کړی چې امریکا له افغانستانه د خپل ځواکونو په استلو سره پولیسکونو سره افغان متحدین د طالبانو شکار ته پریشي. جزئیات د سنکا کړ پراپور کې.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټه وای دغه هیواد له افغانستان د خپل ځواکونو په ایستلو سره خپل پلسکو نظر افغان متحدین د طالبانو ښکار ته پرېښي. د دې کمیټې مشر او د امریکا د ولسمشر جو بایدن یو له سرسختو منتقدینو څخه مایکل مککال د اګست د دېرشمې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د بشپړ لیږد د درې کلنې په مناسبت په یوه بیان کې ویلي، په دې سره افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په یوه خوندي پټنځای بدل شوی، چیرې چې ښځې پکې د پټوکو د طالبانو د واکمنۍ تر ظالمانه اثارات لاندې ژوند کولو ته اړ شوي دي. په بیان کې د ښاغلي مککال په حواله راغلي، د بایدن او هریس ادارې له افغانستانه د پوځیانو په ایستلو سره لږ تر لږه زر امریکایي وګړي یوازې پرېښودل. له $1 میلیارډ څخه زیات د امریکا پوځي تجهیزات یې هم پر ځای پرېښودل چې د بیان په ټکو طالبان یې اوس په تور بازار کې پلوري. مککال دغه شان زیاته کړه چې د سپتمبر میاشتې په 9مه به له افغانستانه د بایدن هریس د ادارې د وتلو په اړه د خپلې کمیټې د درې کلونو تحقیقاتو راپور خپور کړي. د طالبانو حکومت د 2021 کال د اګست په 15مه نیټه په افغانستان کې بیا ځلې واک ته ورسېدل. د سپینې ماڼۍ د معلوماتو له مخې له افغانستانه د دې هیواد د ځواکونو وتل د 2021 کال د اګست په 14مه پیل او د اګست په 11مه بشپړ شول. د امریکا د 2 اتیا هوایي لښکر قومندان جنرال کریس دانهیو وروستی امریکایي عسکر و چې له نورو امریکایي پوځیانو سره یې د شپې ناوخته افغانستان پرېښود. خو د امریکا په زرګونه افغان متحدین په افغانستان کې په یوه ناوړه حالت کې بې برخلیکه پاتې شول. یو له دوی څخه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ادا کوي چې امریکایانو سره د کار له امله د طالبانو لخوا څو ځلې نیول شوی او شکنجه شوی دی.
تورې نیول شوی یم، شکنجه شوی یم، او داسې ډېر ځوانان وګړي شکنجه شوي دي. دلته ډېر مشکلاتو سره دلته ژوند تېروي، کار نشته، واغه نشته، مونږ ته خپل حق ونشو غوښتلی، د خپل حق دفاع نشو کولی. ژوند ډېر سخت دی دلته.
نوموړی د امریکا له حکومت غواړي چې د خپل هغه افغان همکارانو ملاتړ وکړي کوم چې په افغانستان کې پاتې دي. هممهاله په افغانستان کې معترضې مېرمنې وایي د طالبانو حکومت تر سیوري لاندې دا درې کلونه افغان مېرمنو ته یو ډارونکي خوب په شان وه. یوه معترضه مېرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل،
به افغانستان بسیار تغییرات منفی زیاد آمدن، بخصوص بالای خانما.
په افغانستان کې ډیر منفی بدلونونه راغلل، په ځانګړې توګه د میرمنو په ژوند کې. میرمنې محدودې شوې، خپل ازادي یې له لاسه ورکړه، د بیان ازادي یې له لاسه ورکړه، خپل حقونه او انساني کرامت یې له لاسه ورکړ. ښځې په ټوله کې محدودې شوې او په کور کې زنداني شوې.
د امریکا حکومت د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو دوو اونیو د امریکایي ځواکونو له بشپړ لیږد له اعلان سره هم مهاله د 2021 زیږدیز کال د اګست له 15مې شاوخوا 144,000 کسان له افغانستانه په ځانګړو الوتکو کې وایستل او ویې ویل چې د لیږد پروسه به د هغو لپاره دوام ولري چې د امریکا سره هم کار پاتې شوي. په داسې حال کې چې تمه کېده د امریکا د متحده ایالاتو د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا SIV د صادرولو پروسه د روان کال د اګست په میاشت کې چې له افغانستانه د امریکا د متحده ایالاتو او د متحده نو د وټلو له درېم کلیز سره برابر د پایته ورسیږي. خو د امریکا متحده ایالاتو د وری په لومړی نیټه خپل افغان همکارانو ته د کډوالۍ د 2,000 نورو ویزو اعلان هم وکړ. که څه هم د طالبانو حکومت له بیا راتګ وروسته عمومي بخښنه اعلان کړه، خو په تیرو دریو کلونو کې د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو او ملګرو ملتونو د طالبانو له لورې د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه خپاره کړي او ویلي دي چې د امریکا پخواني افغان کارکوونکي او پوځیان په افغانستان کې د طالبانو د غچ اخیستنې تر ګواښ لاندې دي.
آیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو درې کاله وروسته له دې هیواد څخه د هغو ترورستي ګواښونو خطر دفع شوی چې په دې هیواد کې د امریکا د 20 کلنې جګړې اصلي هدف و؟ پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د امریکا د متحد ایالاتونو اړیکې اوس څه ډول دي؟ په دې اړه وړاندې په خپرونه کې تفصیلي راپور اورېدلی شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړی.
آزادی رادیو څلور ساعته.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د اسلامي همکاریو د سازمان په 50مه ناسته کې له طالبانو سره د نړۍ د مثبت تعامل غوښتنه وکړه. امیر خان متقی دغه شان پر طالب چارواکو لګول شویو بندیزونو ته په اشاره وویل، دا منطقي نه ده چې یو کوربه هیواد د یوه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د بلنې له کبله له ملګرو ملتونو څخه اجازه اخیستنې ته اړ شي. بلورته د شتو د حقونو یو شمېر فعالان بیا له نړیوالو غواړي چې د طالبانو له حکومت سره تعامل ونکړي او د بندیزونو د لرې کولو برعکس فشارونه پرې زیات کړي. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم د اسلامي همکاري او سازمان د افغان میرمنو پر وړاندې د زده کړو او کار د بندیز په پریکړو له طالبان د بیا غور غوښتنه کړې، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی د اسلامي همکاري او سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته په وینا کې پر دې مسلې له تماس پرته له نړۍ د مثبت تعامل غوښتنه وکړه. د اسلامي همکاریو په سازمان کې د امیر خان متقی وینا چې پرون جمعه د اګست 13 وکړه، ټوله د طالبان واړوند پر مسایلو ورټوله وه او بشري موضوعاتو ته پکې بیخي ځای نه و ورکړل شوی. خو نوموړي پر طالب چارواکو لګول شوي بندیزونو ته په اشاره سره وویل، دا منطقي نه ده چې یو کوربه هیواد دی د یوه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د بلنې له کبله له ملګرو ملتونو څخه اجازه اخیستنې ته اړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي همکاریو سازمان مرستیال او د افغانستان لپاره ځانګړي استازي طارق علي خید په کامیرون کې د اسلامي همکاري او سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د 50مې غونډې په څنډه کې له امیر خان متقی د افغان میرمنو پر وړاندې د زده کړو او کار د پریکړې په اړه د بیا کتنې غوښتنه وکړه. یو شمیر افغان خزینه فعالان بیا له نړیوالو غواړي چې د طالبانو له حکومت سره تعامل ونه کړي او د بندیزونو د لرې کولو برعکس فشارونه پرې زیات کړي. په کابل کې د ښځو د حقونو فعالې اوږې امیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
زه نه پوهیږم چې په کوم سترګو په کوم مخ باندې دا جرأت کوي دوی د دنیا نه دا غواړي. کله چې د دنیا هغه شرایط هغه غوښتنې نه مني او په ځای کولی نه شي، نه غواړي، نیت نه لري، دا اراده نه لري، نو زما په نظر دغه غوښتنې وایي هیڅکله هم په ځای نه شي.
د ښځو د حقونو یو بله فعاله پښتنه دورانه وایي،
طالبان چار وخت لپاره کوم غوښتنه کوي، باید د نړیوال سره د مسلمان هیوادو سره او د وایسي سره د ټول سره پښتنه د دې سره کوي چې آیا تاسو د افغانان لپاره څه کړی، د افغان شاز خو بیخي پریږدي د افغانان لپاره څه کړی. دا تر ټولو مهمه خبره ده او دا سوال باید پورته شي. خو په صورت دا بندیزونه هغه وخت میدلی سي چې طالب هم د افغانانو حقوق ومني.
د اسلامي همکاريو د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې امیر خان متقی پر طالب چارواکو د بندیزونو د لرې کولو سربیره د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادې دوه غوښتنه هم وکړه. خو تازه ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانانو پیسې باید د افغانانو په ګټه استعمال شي. دا دوه ورځنۍ غونډه د اګست په 9مه د کامیرون په پلازمینه یوندی کې پیل شوې وه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان سټیفن دوجاریک پرون جمعه د اګست 13مه په یوه خبري غونډه کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادې دوه پوښتنې په ځواب کې د زیاتو جزئیاتو لورکولو پرته وویل چې د افغانانو پیسې باید د افغانانو په ګټه وکارول شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان سټیفن دوجاریک د غشان وویل چې ملګری ملتونه به په افغانستان کې له طالبانو سره خپل تعامل ته دوام ورکړي، خو طالبان باید له نړیوالې ټولنې سره د ډیپلوماټیک تعامل لپاره نورې لارې پرانیزي. که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې طالبان له نړۍ څخه له دوی سره د مثبت تعامل غوښتنه کوي، خو د بشري حقونو فعالانې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې نړۍ د اخلاقي مسؤلیت له مخې نشي کولای په افغانستان کې د موجوده وضعیت په دوام له طالبانو سره مثبت تعامل وکړي او په کار ده چې د وضعیت د بدلون لپاره پر دغې ډلې خپل فشارونه لا پسې ډیر کړي.
په کندهار کې د غواو د فارمونو څښتنان وایي غواوې د لمپسکین په شمول په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي چې دوی یې اندېښمن کړي. د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو له مخې تیر کال په دغه ولایت کې د لمپسکین ناروغۍ له امله 1400 غواوې مړې شوې. په دې اړه راپور لرو.
شربت نه دا شربت دا به یو بوتل وسوار کې دا بل بوتل وسبه باندې.
د کندهار د دامان ولسوالۍ د خوشاب سیمې اوسیدونکو خالق داد خپل غوا ته چې تازه د جړې په ناروغۍ اخته شوې د درملنې لپاره درمل اخستې دي.
او دا غوا د ښکاری راکړې انسان دا ښکاری ولو دا خطر کوي. دا خطه پر دې د ابل سبې یو سبې هم ولاګه د ابل سبې هم ولاګه بیا به سبا ورځ ته کې سبا سبا دا د خون کډر ولاګه.
خالق داد وایي د خپل غوا شیدې هر سهار بازار ته وړیاو په پیسو د خپل کورنۍ اړتیاوي پوره کوي. د نوموړي په وینا اوس چې د کورنۍ عاید د یوازنی سرچینه د ناروغي لامل له خطر سره مخ ته پاړی خوشنې دي.
موږ دا غا استیونیس چې ده موږ بل استینه لرو نو شو دا غوی وز موږ مصرفونه پکوو دا د وسم دا د واره خت دا د خلګي ویني دا وز د 500 غونو د واره ولید مثال هغه 5000 ولادر د 500 کیز ما غوالنګ سوي دا 5000 غونی 4000 غونی ما صرف ما کړی دي نو شو دا غوی دا ما سعودي مليس ما سبلا دي سنځو خپل کاروبار نه کوي نو دا کاروبار دي چې دا د سبالات مر کار خراب دي مر سره باید چې دولت همکار سي، بل مسلمان همکار سي، بل مسلمان همکار سي، مر دغه کاروبار بل کار مر نه لرو نه کولای سو، نو چې دا معاون صلاح بالا م بچان په غاړه کې ولوي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو لمخې تیر کال په دغه ولایت کې د لمپسکین ناروغي لکبل 1400 غواګانی مړ سي دي. اته محمد چی په کندهار کې د غواګانو یو فارم لري وای تیر کال د فارم لرونکو غواګانی ځکه ډیر مړ سي چې دوی د ناروغي په وړاندې بې غور وو، ان د یو شمیر فارم لرونکو کاروبارونه د سقوط لګواښ سره مخ شول.
د غوا مرزي خو نه یو د جړی مرزي ده او بل دانش پر خېج د مرزي ده او یو بل کم مرزي ده د غولان زو پرسي دغه سره بخیر ډیر خلک توانیان کړل غوا مړي اسوځه نو موږ خپل دغه درولې شي حیوانان څنګه سره بازار دولت هم توجه نه درته کړی موږ یې دوا یو شی ته پیدا کیو کومک وکړو د خپل سره د مالدارانو سره کېونه کینو بار خلک د مالداري سره ساکنو سپوکی ډیر خلک جای ونانې د بلس لکو وایو په نندس لکو وایو امریکایي په مند کې ورځي نو دا بار مجبور یې دی ونانې ډیر خلک لاس نیو اخسي ډیر یې ختم کړی د سره په مخه سپری شو
د غلام سخی په نوم یو مالدار وایي ک د غواګان او د ناروغي پر وخ درملنه او مخنیوي ونسي نو د ګان شمیر مالداران او د مالونو د مړکېدو امکان سته چې ورسره به دوی به کار سي. د یو نور مالداران د طالبانو له حکومت او اړوند موساتو د واکسینونو او درملو غوښتنه کوي.
د دولت څخه د موساس مردا غوښتنه ده چې مردا مشکلات حل شي. معنا دا چې د دوا او د خاص معنا دا چې د جارو او د شانس دا څه مرزي مخنیوي وسه دا څه کدا غواوی نه نه دا خو بار سره د ډیر سره ولا خپل کول او ساتي دا مسلمانان ډیر غواوی د لسو د ټول اس نه کوای معنا مې سړي دا څه مشکلات سره دا ولاس خزمردا غشتنه ده چې دی و باید د غواوی او دا شان سره مخ کې چې دا غواوی مرزي مخنیوي وسه.
حیواني ډاکټران وایي د لمپسکین چې یو وایروسي ناروغي ده په غواګانو کې د پوستکي د ټپونو درامست کېدو لامل کیږي. دا ناروغي د غماش او مچانو او نورو حشراتو له لارې خپریږي. د دې ناروغي لامل د غواګانو وزن او شیدې هم کمیږي او په ځینو حالتونو کې د مرګ لامل ګرځي. په کندهار کې دا مهال 1440 د غواګانو کوچنی او لوی فارمونه سته چې پکې زرګونه غواګانې ساتل کیږي او زیات شمیر خلکو ته د کار زمينه برابره کړې ده.
را پورونه مرکی او اوریدونکی آیا له افغانستان د امریکای ځواکونو له وتلو درې کال وروسته له دې هیواد څخه د هغو تروریستي ګواښونو خطر دفع شوی چې په دې هیواد کې د امریکا د شل کلنې جګړې اصلي هدف و؟ پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د امریکا د متحده ایالاتونو اړیکې اوس څه ډول دي؟ دی او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته اړوند نورو مسایلو ته نوریاس نوري په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې.
تیر شپه متحده ایالاتونو په افغانستان کې شل کلنه جګړه پای ته ورسوله. د امریکا تر ټولو اوږده جګړه موږ د هوایي انتقالاتو په تاریخ کې له 1300 زیات کسان خوندي ځای ته ولېږدول.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن درې کاله مخکې د اګست په 1 له واشنگټن څخه په یو ټلویزیوني وینا کې په دغه اعلان سره په افغانستان کې د امریکا شل کلنې جګړې ته د پای ټکی کېښود. هغه جګړې ته چې د القاعده شبکې لخوا پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 له تروریستي بریدونو وروسته پیل شوی و او هدف یې دغو بریدونو له اصلي طرح د القاعده د هغه مهال له مشر اسامه بن لادن څخه غچ اخیستل او د دې شبکې ځپلو. له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د سپینې ماڼۍ په سندونو کې ویل شوي کله چې جو بایدن د 2021 کال په جنوري کې د ولسمشر په توګه لوړه وکړه نو د افغانستان په اړه له دې پرته چې د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ لاره تعقیب کړي بل انتخاب نه درلود. ډونالد ترامپ په مخکینی د 2020 میلادي کال د فبروري په 9 په دوحه کې له طالبانو سره په یو لاسلیک شوي تړون کې ژمنه کړې وه چې ټول امریکایي ځواکونه به د 2021 کال تر مې میاشتې پورې چې بایډن هغه د اګست میاشتې تر پایه وغځوله له افغانستان څخه ووځي. له ترامپ څخه بایدن ته د دې میراث نخه په افغانستان کې د امریکا د جګړې د پای ته رسولو په اړه د هغه په اعلان کې ښکاري.
Leaving August 31st.
اجازه راکړي واضح وایم د اگست 23 پوري د وټولو وروستي نیټه د خپل خوښي لمخې نه د ټاکل سوي بلکې هغه د دې لپاره ټاکل سوي چې د امریکایانو ژوند وژغورل سي.
خو د امریکا ولسمشر جو بایدن له دې اعلان سره سم دا هم ویل چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره کار ختم شوی نه دی. هغه ډلې سره چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته په دې هیواد کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او هغه تر اوسه یو ګواښ ګڼل کیږي.
And to ISIS-K, we are not done with you yet.
او داعش کې یا د خراسان ولایت څنګه ته تر اوسه موږ له تاسو سره کار نه دی خلاص شوی. د لوی قومندان په توګه زه ټینګ باور لرم چې زموږ د خوندیتوب او امنیت ساتلو لپاره تر ټولو غوره لاره په یو سخته نه بخښونکې هدفمنده او دقیقه ستراتیژي کې ده چې په تروریزم پسې هلته ولاړ شو چیرې چې نن دی، نه هغه ځای چې دوی لسیزې مخکې وو. دا هغه څه دي چې زموږ ملي ګټې ایجابوي.
د اګوست 10 له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو او په دې هیواد کې امریکا د جګړې د پای ته رسېدو درې کلنه کلیزه ده. خو دا چې دغه جګړې د افغانستان لپاره څه بریاوې او ناکامۍ درلودې تر ټولو ستره ناکامي یې د هغه حکومت نه سکورېدلو چې امریکا د افغانستان په شل کلن حضور کې پرېمانه پانګونه کړې وه او بیا د طالبانو واک ته رسېدل دي. د بشري حقوقو د ښکې دوه په شمول د ډیموکراټیکو بنسټونو د پیاوړي کېدو په برخه کې هم نږدې ټول لاسته راوړنې په بوله هو شوې دي. خو که د تروریسم ګواښ له پلوه د افغانستان اوسنی وضعیت پام وشي، آیا وضعیت هماغسې دی چې امریکایي چارواکو یې تمه کوله او نور له دې هېواد څخه پر امریکا د سپتمبر 11 حملې ورته د بل طرحې ګریز ګواښ مسله دفع شوې؟ د سیاسي او امنیتي چارو پوه او د امریکا د ملي دفاع په پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي وایي وضعیت اوس بدل شوی. ښاغلي جلالي ازادي راډیو ته د دریو مسلو یادونه وکړه.
اوله مسله دا ده چې القاعده ما القاعده نه ده، ما قدرت نه لري. دا چې دې نور ډلې ورسره دي لکه داعش دا د هم ممکن، مګر هغه خطر چې هغه وخت احساسې ده عمر قدرت موجود نه دی. انفرادي شته مګر په دلی شکل سره نه سره. دوه مسله دا ده چې ټکنالوژي انکشاف کړی دی په یوه زمان کې، د ټکنالوژي په مرسته باندې کولای شي چې هغه سیمه د تحصیل لاندې ونیسي او که چیرې خطر پیښیږي بیا نو په مقابل کې اقدام وکړي. او دریمه مسله دا ده چې په سیمه کې هغه هیوادونه چې هغه متضرر کیږي له تروریستي حملو نه یو څه بار هغو باندې مشغولی دی، ځینې هغه هیوادونه اندېښنه لري چې د افغانستان تروریستي خطر ورته موجود نشي. روسیه هم دا غواړي، چین هم دا غواړي، مرکزي آسیا دا غواړي او همدې افغانستان نور ګاونډیان هم دا غواړي. دا مسلې بدل شوې دي، نو ځکه امریکا فکر کوي چې د دې بدلون په اساس باندې دوی کولی شي بېل د شپه افغانستان کې حضور ولري، یو خطرونو مخه ونیسي چې ورته امکان لري متوجه شي.
د ښاغلي جلالي سرګندونو ته په پام متحدو ایالاتونو په تیرو دریو کلونو کې یو پریکنده اقدام چې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په نشټوالي کې لری کړی، هغه په یو برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دي. د القاعده دغه مشر د 2022 کال د جولای په 13 په کابل کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د القاعده او د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په ګډون د شاوخوا 40 تروریستي ډلو د حضور خبره چې په دې هیواد کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو په حضور کې ډیره تاویده بیا هم ګرمه ده. خو د سیمې او نړۍ د هیوادونو ډیر اندېښنه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه پر احتمالي ګواښ څرخي. د هغې ډلې چې په دې موده کې په افغانستان کې د ډیرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د روسیې په پلازمینه موسکو کې د کنسرټونو پر یوه تالار د لوی خونړي برید چې له 140 زیات کسان پکې ووژل شول مسؤلیت واخیست. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر رایدر د سیشن می پورس په واشنگتن کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې واشنگتن نسی کولای چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه بریدونه له پامه وغورځوي او زیاته کړه چې دا مسله د تروریزم په وړاندې د مبارزې په محور کې ده. هغه وویل که څه هم طالبان په افغانستان کې په بشپړ توګه د داعش د ځپلو ادعا کوي، خو تر اوسه نه یوازې د دې ډلې ګواښ له منځه تللی بلکې په دې هیواد کې د نورو ترهګرو ډلو فعالیت هم اندېښنه شته. د ښاغلي رایډر په خبره هم دا علت دی چې امریکا سیمه په دقت څاري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر 2023 کال په یو بیان کې په افغانستان کې د داعش د وسلو والو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر د 4000 تر 6000 پورې اټکل کړی و. د
د سیاسي او امنیتي چارو پوه شاه محمود میاخیل چې په تیر حکومت کې د نورو دندو تر څنګ یو موده د دفاع وزارت د سرپرست په توګه هم دنده ترسره کړې وای، داعش چې یو بهرنۍ پدیده او بهر کې راټوکېدلې د دې وس نه لري چې د افغانستان پر یوې سیمې ولکه ټینګ کړي، خو هغه د طالبانو د حکومت په وړاندې یو ګواښ دی.
داعش یو مفکوره ده، امادسې غټ قوت چې دی او جغرافیه ونیسي او مستقیم ګواښ وي، زه فکر نه کوم چې داسې ګواښ به وي. اما د طالبانو لپاره افراطي ډلې چې نورې موجود دي دا ټول ګواښ دی. په تور مثال دلته حزب تحریر دی، انتصار الله ډلې دي، د ازبکستان اسلامي تحریک دی، د شرقي ترکستان اسلامي تحریک دی، لشکر طیبه، سپاهي صحابه او داعش، دغه ټولې افراطي دلې بل بل اهداف لري او بل موخې لري. نو دلته د طالبانو لپاره چې په داسې حالت کې چې مشروعیت ونه لري، ولسی مشروعیت نوي، نړیوال مشروعیت نوي، نو دیو د لپاره خپل د دیو د بقا او د نظام لپاره تهدید دی.
دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د اسلامي دولت ډلې له خراسان څنګه سره کار نه دی خلاص کړی او پر افغانستان واکمن طالبان هم د هغې په وړاندې مبارزه کوي، ولې واشنگتن په ځانګړي توګه په دې برخه کې طالبان خپل شریکان نه بولي؟ د امنیتی چارو پوه علي احمد جلالي وایي دا ځکه چې د په خبره امریکا او ځینې نور هیوادونه تر اوسه طالبانو ته چې نه کورنۍ او نه هم نړیوال مشروعیت لري د یوه حکومت په توګه نه ګوري. د امریکا د دفاع وزارت د ویان مرستیالې صبرینا سنگ د اګست په 22مه په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې طالبان د داعش د ماتولو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوال ائتلاف شریکان نه دي. پر امنیتی مسلې سربیره په افغانستان کې د طالبانو له سرپرست حکومت سره د واشنگتن اړیکې هم پیچلی او ستونزمنې دي. لکه د نورو په تیر لویدیځو هیوادونو په څیر متحده ایالات هم د قطر له پلازمېنې دوحې څخه ډیپلوماتیک ماموریت د شارل ظافر په کچه مخته وړي. متحدو ایالاتونو سره له دې چې د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته پر هغوی یو لړ بندیزونه لګولي او د افغانستان بانک د میلیارډونو ډالرو شتمنۍ تر اوسه کنګل کړي، خو د دې هیواد د ناوړه بشري وضعیت د کابو کولو لپاره د بشري مرستو په برخه کې تر ټولو ستر مرستندوی پاتې شوی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو ادارې سیګار د شمیرو له مخې امریکا په تیرو دریو کلونو کې له افغانستان سره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ادارو په ګډون د خیریه مؤسسو له لارې د نږدې 3 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. امریکایي چارواکو په کراتو پر دې خبرې ټینګار کړی چې دغه مرسته طالبانو ته نه، بلکې په دې هیواد کې د میلیونونو اړو کسانو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو په چارو لګیږي. دا چې په ټوله کې واشنگتن په اوس وخت کې له طالبانو سره څه ډول اړیکې لري، د سیاسي او امنیتي چارو پوه علي احمد جلالي وایي له طالبانو سره د واشنگتن اړیکې د امریکا د ملي ګټو پر اساس تنظیم شوې دي.
د امریکا اړیکې له طالبانو سره د افغانستان سره یا په عموم ډول سره د امریکا د منافعو په بنا باندې تنظیم شوې دي. د امریکا منافع هغه مبارزه له تروریزم سره ده چې افغانستان بیا د تروریزم خطر پیښ نه شي. بله خبرې دا ده چې په افغانستان کې څه خلک چې د امریکې پاتې دي د هغوی د رئیسترو دپاره مذاکرات، یعنی ځینې خبرې طالبانو سره کوي، او له بلې خوا په عین زمان کې په زمین ډول په افغانستان کې د بشري حقوقو د مرستې لپاره همغږي کوي له نورو هیوادونو سره، د ملل متحد سره او د اروپایي ټولنې سره. په عین زمان کې البته امریکا له نورو هیوادونو سره په افغانستان کې د بشري ناورین د ختمولو لپاره مرستې کوي. همدا مرستې طالبانو سره نه کوي، بلکې د بل ټولنو سره کوي چې نورو غیر دولتي موسساتو لخوا د افغانستان خلکو ته رسول کی.
افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته 3 کال د لوړو ژورو شاهد دی. پر د هیواد طالبانو په څبان د 3 کلن واکمنۍ کې د بشري حقوقو، ډیموکراسۍ، د بیان د ازادۍ او په ډیرو نورو برخو کې هغه لاسته راوړلنې چې په نږدې 40 کلونو کې د نړیوالو او د هغوی له ملاتړه د برخمن پخوانی حکومت د پوځي او ملکي هڅو په نتیجه کې ترلاسه شوې وي په بولاهو شوې. د ډیرو نورو برخو په څیر د نجونو او ښځو تعلیم او له نارینهو سره مساوي حقوق چې په تیر جمهوري نظام کې د یوې سترې لاسته راوړنې په توګه یادېدي، د طالبانو د سخت چلند په نتیجه کې له محدودیتونو سره مخ شوې دي. نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع شوي او همې د پوهنتونونو دروازې پر مخ تړل شوي دي. پر دې سربېره ښځې په ډیرو دولتي او نا دولتي ادارو او مؤسسو کې له کار کولو هم راګرځول شوي چې د چارو د یو شمېر کتونکو په باور دا د نړیوالو لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت د په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو اساسي خنډ بلل کېږي. که امریکا 3 کال مخکې افغانستان څخه په وتلو سره د میلیارډونو ډالرو لګښتونو او د خپل سرتیرو د وینو د بهېدو مخه ونیوله، خو آیا تر شا یې هغه سي افغانستان پرېښی چې چارواکو به تل په دې هیواد کې د خپل حضور د توجیه کولو لپاره د یو اساسي دلیل په توګه یادوه؟ خای هیڅوک په دې کې شک نه لري چې هغه خوبونه چې د امریکا پرلپسې ولسمشرانو او نورو جګپورو چارواکو یې د یو ډیموکراتیک خپل ځان بسیا او امن او ثبات لرونکي افغانستان لپاره درلودل هغه ټول په بوله شو یو د افغانستان برخلیک اوس د طالبانو لاس ته لویدل چې لشریعت څخه خپل تفسیر لمخې تاکي
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو. مخکې تر دې چې خبرونه تم مخکړو څلور بچي او دیش دقیقې شوي لاند خبرونه